السلام علیکم قدر من اوریدون کو دلتا پپراک که ده سهر نه او پا پی خور که ده غرمی دولس بجی دی یواری بیستری مشهی ده مشهل دیو پا دی خبری گره که موزه نجیب امیر هر کلی کم پا دی خبرونه که ده پختونخوا سیمی و نره پاڑا راپورنو تا زای ورکل شوی دی ده راپورنو پی جنگلوی با لخبرنو روست کو خبرنو دلتا زما همکار منور شاورانی کوی
د خبرونو سرټکی په لاهور کې د ځانمرګي برید په وجل شو کسانو کې شمیرا سیوا شوې ده. د افغانستان په ورزګان ولایت کې د افغان جواکونو وسلوالو تر منځان خطو کې درنه مرګ ژوبله رامنځته شوې ده. په بلجیم کې د برسلز وسلوالو بریدونو د تړاو په تور نور څلور کسان نیول شوي دي. او اوس د خبرونو تفصیل. په لاهور کې د پرونی ځانمرګي برید د وجل شو کسانو شمیره 98 ته رسیدلې. دغه پیښه تیر ماښام د یاد خار په ګلشن اقبال پارک کې رامنځته شوې چې پکې په لسګونو کسان جوبل شوي هم دي. چارواکي وایي په وجل شو او جوبل شو کسانو کې ګڼ شمېر ښځې او ماشومان شامل دي. د پیښې په ځای کې د پنجاب د پولیسو ډي آی جی ډاکټر حیدر اشرف خبریالان ته وویل
دا سیس اطلاع مونږ ته نو راکړی شوی او خصوصا د پارک کې د چاودنې په حق له خود مخکې نه څه قسمه اطلاع نه و. خود دې باوجود مونږ هر وخت خبردار اوسو. دا برید کوونکي دومره ظالمان وو چې پارک ته د تفریح په غرض راغلي ماشومان زنانه او نور خلک یې په نخښه کړل.
د پنجاب حکومت په صوبه کې د درې ورځو بیرن مانځلو اعلان کړی دی. نن سهار وزیر اعظم میانواز شریف د لاهور د جناح هسپتال دوره کړې ده. بلخوا امریکا د دغه برید غندنه کړې ده، خو د دې برید ذمواري د پاکستان تحریک طالبان جماعت الاحرار منلې ده. په اسلام آباد کې د پارلیمان د ودانۍ مخې ته د ممتاز قادری د پلویانو در نجاري د امنیت ټینګ ساتلو لپاره حکومت د دې ښار په ریډ زون کې پوځ ځای پر ځای کړی دی. پرون د ممتاز قادری د سلوېختۍ په موقع د پینډۍ په لیاقت باغ کې ګڼ شمېر خلک راغونډ شوي وو چې بیا یې د اسلام آباد مخه وکړه او ریډ زون ته د ننوتلو هڅې شروع کړې چې پکې د پولیسو سره هم نښتې شوي. په دې کې یو شمېر پولیسوالا او مظاهرین جوبل شوي. ممتاز قادری د 2011 کال په جنوري کې د پنجاب د هغه وخت ګورنر سلمان تاثیر وجلې وو. په دغه جرم کې ورته د عدالت په فیصله سکال د فروری په 9 پانسی ورکړل شوه. سلمان تاثیر ویلی وو چې د مذهب د سپکاوي په قانون کې د اصلاحاتو ضرورت دی. د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره جوړ شوي د ټولو سیاسي ګوندونو ګډ فاټا سیاسي اتحاد وایي حکومت د دې سیمو د اصلاحاتو په معامله کې د ځنډ نه کار اخلي چې پر ضد به یې دوی ډېر زر یو احتجاجي کمپاین شروع کړي. په دې حکله د یاد اتحاد سینیئر نائب صدر نثار مومند 13 ورځ مشال ریډیو ته وویل اصلاحاتي کمیټې په دوی د خپلې خوښې فیصلې منل غواړي.
په دغه سلسله کې د ټولو جلسو دورې هم شروع کوو او بیا به مونږ د یو غټې جلسې پروګرام په پېښور کې هم لرو چې مونږ اوس تاریخ نه یاد کړی چې په هغې کې به زرګونو قبایل مونږ د قبایلي سیمونه راوباسو او هغه پېښور ته راځي. که دا کمیټي مغه چې خپلې هغه چا کم سوچ مخکې وو او هغه لري نو مونږ د دغې کمیټې یو فیصلې ته هم نیو تیار او د دې په ضد به مونږ دغه تحریک تر د هغې چلو چې تر څو مونږ د پښتونخوا حصه نیم جوړه شوې.
د یادونه وړ ده چې د خیبر پښتونخوا ګورنر اقبال ظفر جګړه په دې وروستیو کې ویلي د قبایلي سیمو اصلاحاتي کمیټې به ډېر زر خپلې هلې ځلې شروع کړي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د اورزګان ولایت په چاچینو ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې افغان ځواکونو وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله وختې. د چاچینو امنیه قومندان ولیداد نن مشال ریډیو ته وویل چې له تېرې شپې راهیسې په دې ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې 12 پولیس او 28 طالبان وژل شوي. 30 امنیتي ځواکونه او 28 وسلوال طالبان زخمیان شوي دي. امنیه قومندان وایي چې طالبانو تر اوسه د امنیتي ځواکونو 12 پولیس ستې نیولې دي او که مهمات ورته ونه رسېږي نو ولسوالۍ به سقوط وکړي. د اورزګان په چارچینو ولسوالۍ کې د 14 ورځو راهیسې جګړه روانه ده. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکو ویلي د اسلامي دولت ډلې او د طالبانو له 50 زیات وسلوال د سولې د عمل سره ملګري شوي دي. په ننګرهار ولایت کې د سولې د عالي شورا مشر ملک نذیر پرون د لړکې جوړې شوې وي غونډې ته وویل
دری پنځوس کسان چې یو ګروپ یې داعش پورې تړاو لرلو او دا درې څلوېښت طالبانو پورې تړاو لرلو دا د خپلو درې څلوېښت میله اسلحو سره او د سولې پروګرام سره یو ځای شوي دي. بټیکوټ، نازیان، مومندره، اچین، دیبالا په دې ټولو ځمکو کې دوی فعالیت کولو او اوس یې د فعالیت نه لاس واخیستو او راغلل د سولې پروګرام سره یو.
د ننګرهار چارواکي وایي چې په دغو کسانو کې د اسلامي دولت ډلې یو سیمه ییز قومندان او د طالبانو درې قومندانان شامل دي. د بلجیم سرکاري وکیلان وایي پرون د چاپو پر مهال پولیسو د برسل وسلوال بریدونو په شک کې څلور کسان نیولي. دغه بریدونه چې د مارچ په 28 رامنځته شوي وو پکې یو دیرش کسان وژل شوي او نور 270 جوبل شوي وو. د بلجیم د سرکاري دفتر لخوا پرون جاری شوی یو بیان کې راغلي دغه ترهګرو بریدونو سره په تړاو پولیسو په برسل ښار کې او خوښ سیمو کې دیارلس چاپې وهلې دي. او بل خبر ورسته خبر دا چې د سعودي عرب په مشرۍ د ترهګرۍ خلاف جوړ شوی اتحاد پوزي مشرانو پرون په ریاض کې غونډه کړې. سعودي عرب په 13 دسمبر کې د غسلور دیش ملکی اتحاد د جوړولو اعلان وکړ او د فروری په اخر کې پراخه پوزي مشقونه شروع کړل. د یادې غونډې نه پس د سعودي بریګیډیر جنرال احمد الاسيري خبريالانو ته ویل د اتحاد د بنیادونو اخودلو په حال کې د نوموړي ویل چې هوا د اتحادیه د همکارۍ د مرکز لپاره د ځای او پیسو ورکولو وړاندیز کړی دی. د اوترته د ما د مشال خبرونه اوس درته د اسلام آباد نظم خبریال احمد الله د کرنسی وبای او موسم حال درکوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 105 روپۍ 50 پیسې اخستل کیږي او 106 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 111 روپۍ او 111 روپۍ شپېته پیسې، یو پاوند 148 روپۍ او 149 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 50 پیسې او 28 روپۍ 70 پیسې، یو سعودي ریال 20 روپۍ 80 پیسې او 20 روپۍ 95 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 250 پیسې او 1 روپۍ 450 پیسې او 278 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 215 ایراني ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهه پورس بعد پیښور او بنو په یو نیم ځای کې وریځي خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم 14 او زیات نه زیات 2.5، په بنو کې به کم نه کم 14 او زیات نه زیات 1.5، او په کوټه کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 25 ډیګری سینټی گریډ وي.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپږ سو یو شو د انټرنیټ تلارې په مشال رادیو ټکی کام. په روانه خبرونه کې اوري امنیتي چارواکي وایي د لاهور پرونی ځانمرګي حمله کې د مرګ ژوبلې شمیره لوړه شوې. هلته په اسلام آباد کې د ممتاز قادری پلویانو لا هم خپل لاریونه او احتجاج ختم کړی نه دی. وروسته حال درکو. د کراچۍ خبریالان وایي یو شمیر کسانو پر پریس کلب برید کړی دی. د فاټا سیاسي اتحاد بیا وایي د حکومت لغاړې د فاټا سبون لپاره ټاکل شوی کمیټې خپل کار په صحیح توګه پر مخ نه وړي.
هغه خو فاټا په دې حالاتو کې پاتې کول غواړي او ایف سی آر ملګرتیا کول غواړي او موږ دا شی نه منو او نه مکله منلای.
افغانستان پرون له ویسټ انډیز نه د کرکټ نړیواله شلوریزه لوبه وګټله او د افغانانو پر مخونو یې مسکا خوره کړه.
مرحبا عبدالله دی زما شاء الله ډیر خوشاله سلام او ډیر په خپل افغانستان په ټیم فخر کوم. الله جو چې په هر میدان په هر بازی کې دی دغه کامیاب وي.
که تر پایه مو بدرګه کړو نور راپورونه هم لرو را سره اوسه. د پاکستان امنیتی چارواکو نن مشال لډیو ته ویل چې په لاهور کې تر سره شوی پرونی ځانمرګي حمله کې د تلفاتو شمیره 98 ته پورته شوی. په دې سربیره ل 300 څخه زیات کسان ژوبل شوی هم دي. د حمله مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې قبول کړي. نور حال د اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
د لاهور پولیسو تر مخه چې د اتوار په ماخام د ګلشن اقبال نومي پارک مرکزی دروازې سره ځان وژن کې برید وشو چې پکې د ماشومان او زنانو په شمول 98 کسان مړه او د 300 نه زیات جوبل شول. د پیخي ورستو امدادي ټیمونو مړی او جوبل کسان جناح هسپتال، شیخ زاید هسپتال او فاروق هسپتال په شمول زنونورو هسپتالونو ته منتقل کړل او د 14 ورستو د لاهور په ټولو هسپتالونو کې ایمرجنسي ولګولې شو. د پنجاب پولیسو ډي آی جی اپریشنز ډاکټر حیدر اشرف د پیښې ځای معاینه کولو وروسته مطبوعاتو سره خبرو کې وویل چې دماکا ځان وژون کې وه او د برید په حق لورته د وړاندې نه هیڅ قسمه اطلاع نه وه. داسې څه اطلاع موږ ته نه وه راکړی شوې او خصوصا دې پارک کې د چاودنې په حقله خو د مخکې نه څه قسمه اطلاع نه وه. خو د دې باوجود موږ هر وخت خبردار اوسو. دا برید کوونکي دومره ظالمان وو چې پارک ته د تفریح په غرض راغلي ماشومان، زنانه او نور خلک یې په نښه کړل. د بم ډسپوزل سکواډ تر مخه چې برید کې 15 نه تر 8 کیلو پورې دماکه خیز مواد او بال بیرنګ استعمال کړی شوي وو. د ذکر دا چې د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار د پیښې ذمواري قبوله کړې ده. د پیښې وروسته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې په هر حال کې به وسلوال خپل منطقي انجام ته رسولی شي او موږ لا د یو قام په حیثیت د ټولو فرقو نه پرته د ترهګرۍ مقابله کول پکار دي. دې تر څنګه د پاکستان فوج د مطبوعاتو څانګې ISPR تر مخه چې د لاهور چاودنې وروسته د فوج مشر جنرال راحیل شریف په مشرۍ کې د امنیت په حق له یو غونډه وشوه چې پکې استخباراتي ادارو ته د پیښې پلټنې کولو هدایت وکړی شو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په لاهور کې د چاودنې د تلفاتو له وروستۍ شمیرې خبر شوې. هلته په زرګونو خلکو له پرونه راهیسې د اسلام آباد په ریډ زون یا حساسه سیمه کې پر مظاهرو لاس پورې کړی دی. دوی د ممتاز قادری پلویان دي. ممتاز قادری د پنجاب یو پخوانی کمانډو، د پخوانی گورنر سلمان تاثیر بډیګاډو چې په 2011 کال کې ښاغلی تاثیر په ډزو واژه. اوس احتجاج کوونکي له حکومت غوښتنه کوي چې په ملک کې د شرعي نظام نافذ کړي او د توهین رسالت په تور نیول شوی آسیا بیبی دې هم اعدام کړي. له اسلام آباد سراج ظهیر نور حاله کوي.
د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر وژون کی ممتاز قادری ته سلویختمی په موقع د اتوار په ورځ د یو شمیر خلکو احتجاجي مظاهره نن هم د اسلام آباد پارلیمان مخې ته روانه ده. له دې وړاندې پرون د اتوار په ورځ مظاهرهچیانو د پینډۍ لیاقت باغ نه مظاهره پیل کړه او تر دې اسلام آباد پارلیمان هاوس را ورسېدل. دې دوران مظاهرهچیانو د اسلام آباد او پینډۍ پولیسو سره نښتې وکړې او املاک ته یې زیان ورسولو. د اسلام آباد پولیسو په وینا چې مظاهرهچیانو په ډی چوک کې میټرو بس سټیشن ته زیان رسولی دی او درې موټر یې هم سوځولي. د کومې وروسته چې د حالات کابو کولو لپاره پوز هم را وغوښتی شو. د پولیسو په وینا چې د دوران د مذهبي ډلو سره تعلق لرونکي 100 پورې کارکنان نیول شوي دي. د دې مظاهرچیانو غوښتنه وه چې عیسایي زنانه آسیا بیبي څوک چې د مذهب د سپکاوي په تور تورن کړی شوی وه هغې ته دې د 500 سزا ورکړل شي او ملک دې اسلامي قانون نافذ کړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
د کراچۍ خبریالان وایي تیره ورځ ځینو مظاهره کوونکو پر پریس کلب د برید هڅه وکړه. د یو شخصي ټلویزیون ګاډۍ ته اور ورته کړ او تر ډیره وخته یې پریس کلب محاصره کړ. دوی وایي مظاهره کوونکي د یو اسلامي تنظیم جمعیت علما اسلام تر چتر لاندې د کارکوونکي څانګې انجمن طلبه اسلام غړي وو. د کراچۍ نه د مشال رادیو خبریال محمد عمران او په دې اړه نور تفصیل.
د کراچی پریس کلب عمومي سکتر اي اچ خانزاده د اتوار په ورځ مشال ریډیو ته ویل چې دا په کراچی پریس کلب لومبي حمله ده، خو ځیان پکې ځکه نه دی شوی چې په دغه مظاهرچیانو پسې د پریس کلب لوی دروازه بند کړې شوی و.
کراچی پریس کلب پر حمله کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور ایک مذهبی جماعت کی
مذهبی سیاسی ډلې د سیوري لاندې چلیدونکو سازمان په کراچی پریس کلب د حمله کولو هڅه کړې. په دوی پسې دروازې بند کړې شوی وي او دنن راتلو ته نه دی پریښودل شوی. دوی بهر ولاړ د جاک ټي وي ګاډي ته اور ولګو، شیشې ورل ماتې کړې او هلته پرته کیمرې د ځان سره وړې ده. پولیسو له دې پیښې وروسته کاروایی کړې او موږ دا ویلې شوی چې مقدمه هم درج کړې شوی او څه کسان یې نیولي. پولیس به د قانون تر مخه خپل کار کوي، موږ نه شو ځکه چې په موږ خو ظلم شوی.
پولیس نے یہ بتایا ہے کہ کچھ لوگوں کو انہوں نے حراست میں لیا ہے، پولیس کاروائی کرے گی، ہم تو مظلوم ہیں.
د ایچ خانزادہ په وینا چې دا پیښه دغه سیاسي ګوند وګړو لخوا د هغه فیصلې غبرګون دي کوم چې مرکزی ادارې پیمرا کړي او ویلي وو چې د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر وجون کی ممتاز قادری جنازه یا د هغه د پانسه پر ضد مظاهرو ته د میډیا کوریج نه ورکړي.
میډیا هاوسز پر حمله کسی رد عمل میں ہو رہے ہیں اور وہ رد عمل جو ہے اس کا
سمرا هم په میډیا باندې حمله کیږي نو دا غبرګون دي د کوم ذمہ وار چې رسنۍ نه دي. مونږ دا وایو کړه د مرکزی حکومت غلطی ده او کړه پیمرا سزا دي هغه ته ورکړي شي. د چا د غلطۍ سزا یو غریب خبريال ته ولي ورکړي ورکول کیږي. حکومت دا هر څه په نظر کې وساتي او په خصوصي توګه د اطلاعاتو مرکزی وزیر پرویز رشید باید دې اړخ ته پام وکړي.
پرویز رشید صاحب بہت سمجھدار آدمی ہے، انہیں اپنی سمجھداری اور عقل مندی کا ثبوت دینا چاہیے.
دا پیخی ورستو دا سندھ اعلی وزیر سید قائم علی شاہ سلاکار مولا بخش چانڈیو دا پریس کلب دورہ وکلا وی ویل چې پیمرا کا په خبریالانو بندیزونه لګی نو زیان یې خبریال ترسی. باید د اطلاعات مرکزی وزیر دې ته پام وکړي، ځکه چې د خبریال کار یوازې خبر چاپول دي او دوی د کوم فکر یا یو ګوند نمائندگی نه کوي. باید پیمرا او د اطلاعات مرکزی وزیر پرویز رشید د خبریالانو د ستونزې ته پام وکړي.
میرے خیال اس ادارے کو بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے.
ادارے ته ذمہ واری نه کار اغستل پکار دی. دا غوی دنا اهله لقبل د خبریالانو ژوند د خطر سره مخ کیږي. ز پرویز رشید سیب ته هم وایم چې نوټس ته واخلي. دا اداره دی وګوري غلطی دی هغوی کی او زور بیا غریب خبریال ترسی دا مناسب نه ده.
قیمت هماره غریب صحافی دوست کرے یہ مناسب.
دا مولا بخشانیو په وینا چې پولیسو د دې پیخي پترس کې څخه خلق هم نیولې دي. دا ذکر دا چې په سند صوبه کې د دین وړاندې هم په کراچۍ او حیدرآباد کې د مذهبي ګوندونو لخوا په پریس کلب د رسنیو په گاډو او دفترونو حمله په دی وجه شوې چې ولید ممتاز قادری جنازه او یاد هغه د تیزندې پر ضد په ملک روانو مظاهرو ته په خبرونو کې ځای نه ورکول کیږي. خو خبري اعلان وایي چې د پیمرا لخوا غوی ته بیا بیا ویل کیږي چې داسې خبرونه به نه چلی نو دوی هم مجبور دي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
فاټا سیاسی اتحاد وایي د قبایلي سیمو د سباون د ټاکلو لپاره د حکومت لغاړې ټاکل شوې کمیټې خپل دنده په سمه توګه پر مخ نه ده وړی او دوی یې په کار او فعالیت ځینې تحفظات هم لري. د دغه اتحاد غړو مشال لډیو ته وویل د پښتونخوا د پخواني ګورنر له استعفا وروسته یادې کمیټې خپل کار په ټپه ودرول دی. له پېښوره ځلان یوسفزي په دې موضوع رپورټ راستولی دی.
قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې د زمکول لپاره تیر کال د ستمبر په میاشت کې د فاټا پارلماني غړو په قومي سملې کې بل جمع کړو چې پترس کې وزیر اعظم میا نواز شریف د نومبر په میاشت کې د فاټا د راتلونکو په اړه د قبایلی اولس سره د مشورې په غرض د خارجه چارو د صلاحکار سر تجهیز په مشرۍ کې فاټا ریفارمز کمیټي یا د قبایلی سیمو د اصلاحاتو کمیټي جوړه کړه. یادې کمیټې تر وسه د باجوړ، ممن او شمالي وزیرستان دورې کړې دي او د نورو سلورو ایجنسو د شپږ افار سیمو دورې د ځان ښکار دي. خیبر پختونخوا نوی گورنر اقبال ظفر جګړه سورو دیوړان دی رسنیو سره خبرو کې ویل چې یاده کمیټې با ډیر زر خپل کار بیا پیل کړي. خفاټا سیاسي اتحاد سو سواره په خبری کانفرنسونو او احتجاجي مظاهرو کې د کمیټې د کار کولو په طریقې کار نیوکې کړي دي. د سیاسي اتحاد یو غړي عبد الله ننګیال بیټنی په دې اړه مشال ریډیو ته ویل
دا خو یو مخصوص خلک دی او مخصوصه طبقه چې کم تیر یو 1500 کالونه چې پاکستان د کوم نه جوړ شوی او هغه نه مخ شي چې کوم خلک او هغه خلکو سره بیا دوی جرګه کوي نو هغه خلک خو چې کوم موقف لري کوم خبره دا خو ډیره سپینه ده. هغه خو فاټا په دې حالاتو کې پاتې کول غواړي او اف سی آر ملګرتیا کول غواړي او موږ دا شی نه منو او نه مکله منلای.
د فاټا سیاسي اتحاد سینیئر نائب صدر نثار ممند وایي چې د کمیټې د کار کولو د طریقې پر ضد او قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې د زمکول لپاره دوی په احتجاجي تحریک پیلولو سلا شوي دي.
په دغه سلسله کې د ټوري جنسو دورې هم شروع کوو. لومبای دوره به زمون خیبری جنسای ته په نورې جنسو کې به دورې کوو او بیا به موږ د یو غټ جلسي پروګرام په پیښور کې هم لرو چې موږ اوس تاریخ نه ټاکلې چې په هغه کې به زرګونو قبایل موږ د قبایلي سیمونو راوباسو او هغه پیښور ته راځي. که دا کمیټه مره چې خپلې هغه چا کم سوچ مخکې او هغه لري نو موږ د دغه کمیټه یو فیصلې ته نیو تیار او د دې پر ضد به موږ دغه تحریک تر دهاغې چلو چې تر څو موږ د پښتونخوا حصه نیو جوړه شوې.
خو بیا د قبایلی سیمو ځینې سیاسي غړو او ملکانو وخت پر وخت په غونډو او خبری کانفرنسونو کې فاټا په خیبر پښتونخوا کې د زمکولو مخالفت کړی دی او فاټا د ځان له صوبې جوړولو یا د ځانګړي حیثیت برقرار ساتلو غوښتنې کړې دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د اورزګان په چارچینو ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې د تیر شپې راهیسې 12 افغان سرتیري او 28 وسلوال طالبان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. چارواکي وایي چې د وسلو مردکیو د کموالي په وجه د امنیتي ځواکونو 12 پوستې وسلوالو طالبانو نیولې دي. محمد صادق رښتینی راپور لري.
د اورزګان په چارچینو ولسوالۍ کې د 13 ورځو راهیسې جګړه روانه ده. چارواکي وایي چې د تیر شپې راهیسې وسلوالو طالبانو پر افغان ځواکونو خپلو حملو ته زور ورکړی. د چارچینو امنیه قمندان ولیدا د ازادي راډیو ته وویل چې له تیر شپې راهیسې په دې ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې 12 پولیس او 28 طالبان وژل شوي، څلور ویشت امنیتي ځواکونه او اووه څلوېښت وسله وال طالبان ټپیان شوي.
چې طالبانو د تېرو ساحو څخه تشکیلونه را کړي دي، د باغران څخه، د هلمند څخه، د خاص روزګانه، د چوریا څخه، د ګیزو څخه، د ګراوت څخه، د ګرد چارچینو طالبان. نو نن یې دیارلسمه ده چې د شپې او د ورځې سخت جنګ روان دی. زموږ د دولس کسه شهیدان لرو، څوارلس کسه زخمیان لرو، او دشمن اووه څلوېښت کسه زخمیان لري، اتهویشت کسه مړې لري.
امنیه قمندان وایي طالبانو تر اوسه د امنیتي ځواکونو دولس پوستې نیولي او که مهمات ورته ونه رسېږي نو ولسوالۍ به سقوط وکړي. د قمندان په وینا په جګړه کې د امنیتي ځواکونو د ستړیا په وجه یې دغه سیمې وسله والو طالبانو ته پرېښي.
د مرکزی حکومت خوا څخه کوم همکاري کوم کومک نه و، نو زموږ پولیس ډېر بدخابه شول. دوی به نوي تشکیلونه باندې راکول، سهار به یو جنګېدل، ماښام به بل ځینې جنګېدل، پر نیمه شپه به بل ځینې جنګېدل. زموږ د هغه پرسنل وه، نو باره ډېر ستومانه شوله، ډېر ستړي شوله. باره نو ما سره راټول کړله، سره یو ځای مې کړله، د دوی د ستړیا په خاطر، د دوی د خاصتبي په خاطر چې اوس نیمه یې مقامت کوي، نیمه یې اثراتو ته کوي.
په عیني وخت کې د دولت وسله وال مخالفین هم د چارچینو په جګړه کې د خپلو لاسته راوړنو خبر ورکوي. د طالبانو ویان قاري صف احمدي ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په چارچینو ولسوالۍ کې تر اوسه لس امنیتي پوستې نیولي او جګړه اوس هم روانه ده.
صادق رښتینی او په کندهار کې یو تازه راپور وایي چې د افغانستان د ملي شورا ودانۍ ته څیرمه لږه شیبه وړاندې درې راکټې لګیدلې دي. د مشال راډیو خبریال سو شیبه وړاندې لسیمې څخه راپور ورکړ چې یو له دغو راکټونو څخه د ملي شورا پر ودانۍ لګیدلې ده. په ورته وخت کې د ملي شورا سرپرست عبدالغفار غورزنګ مشال راډیو ته ویل چې دغه پیښې ځاني مرګ ژوبله نه ده لرلې، خو ودانۍ ته زیان رسیدلې ده. دا په داسې حال کې ده چې نن امنیتي چارواکي د امنیتي اندېښنو له امله د ولسي جرګې استجوابیا غونډې ته وربلل شو. وسلوالو طالبانو د دغه پیښې مسولیت پر غاړه اخیسته دي. اوس هم یو بل رپورټ هغه هم له ننګرهار. په ننګرهار کې درې پنځوس تنو وسلوالو له مخالفت نه لاس واخیست او د یک شنبې په ورځ د خپلو سپکو درنو وسلو سره د سولې له بهیر سره یوځای شول. د ننګرهار چارواکي وایي چې د سولې له بهیر سره یوځای شوي دغو درې پنځوس کسانو کې د داعش غړي او همدارنګه طالبان شامل دي. له جلال آباده باز محمد عابد رپورټ لري.
د ننګرهار چارواکي وایي چې د سولې له بهیر سره یو ځای شوي دغه درې پنځوس تنو کې لس تنو د داعش وسلوالې ډلې سره او پاتې د وسلوالو طالبانو له ډلې سره تړاو لرلو. د ننګرهار د سولې د ولایتي کمیټې مشر ملک نذیر وایي چې د سولې له بهیر سره یو ځای شوو وسلوالو د ننګرهار په بیلابیلو سرحدي ولسوالیو کې د دولت په ضد فعالیت کولو.
نن درې پنځوس کسان چې یو ګروپ یې داعش پورې تړاو لرلو او دا درې څلوېښت طالبانو پورې تړاو لرلو، دا د خپلو درې څلوېښت میله اسلحو سره او د سولې پروګرام سره یو ځای شوي دي. بټیکوټ، نازیان، ممندره، اچین، دیبالا په دې ټولو ځمکو کې دوی فعالیت کولو او اوس یې د فعالیت نه لاس واخیستو او راغلل د سولې پروګرام سره یو.
د سولې له بهیر سره د یو ځای شوو څخه یو تن سر ګروپ وایي چې د تیرو اوو کلونو رئیس یې د وسلوالو طالبانو سره یو ځای د دولت پر ضد فعالیتونه ترسره کول، خو په دې وروستیو کې د داعش وسلوالې ډلې سره یو ځای شوی و، خو اوس چې سولې ته را وګرځېده له خپل هیواد نه به دفاع کوي.
نورمحان د نازیانو سوالۍ اوسېدونکی، ټولو جګړو کې مونږ برخه اخیست، پنځلس ملګرو کې څلور ملګري مونږ پاتې نو ټول شهیدان شي. معاش یې پنځلس زره کلداري ورکول. بس هغوی لږ دا کاپیر دي مرتد چې بدو جهاد شي، ویل چې دا جوماتونه چې جوړ کړي دا مرتد جوړ کړي، پاسې جوماتو مې هم غولي او زموږ اسلام یې ختم. انشاءالله مونږ به خپله خاوره ازادو دې دښمن نه او هغه پورې به ورسره جنګه اوس بېرته کې وتلی.
د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی په نورو وسلوالو هم غږ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
هغه افغانان چې د نورو په اشارو غولېدلې دي په هغو باندې غږ کوو چې نه ځان په تکلیفه وي، مخپل فامیلونه په تکلیفه وي، مخپل ولس وژنئ، راشئ، د خدای امر ومنئ، په صلیب کاروان کې شریک شئ او په دې خاوره کې په ډېر عزت خپل ژوند مخکې ویسئ. دا چې چا په سمه هدف باندې تاسو ته دا لارخونه کوي هغه ستاسو دشمنان دي.
د ننګرهار د سولې ولایتي کمیټې چارواکي وایي چې تر دوی وړاندې هم اته سوه درې څلوېښت تنه وسلوال د ننګرهار د سولې د ولایتي کمیټې سره یو ځای شوي چې قومندان یا سرګروپ ته یې د شپږو میاشتو پورې د یوې میاشتې 13,000 او نورو غړو ته یې 8,000 افغانۍ تنخواه ورکول کیږي.
د باز محمد عبید رپورټ موریده. هلته د کونړ مرورې ولسوالۍ کې سرحد ته نږدې سیمو ته له یو کال نه تړل شوې لاره د قومي مشرانو او ولایتي شورا په هڅو پرانستل شوه او تیره ورځ پرې موټرو تګ راتګ شروع کړ. د یادو سیمو خلک وایي له یوې خوا طالبانو سرک کې خنډونه پیدا کړي وو، له بل لوري حکومت پرې لاره تړلې وه چې له امله یې ګڼو ستونزو سره مخ وو. په دې اړه نور تفصیل له کونړ نه روح الله انوري په دې رپورټ کې راکوي.
د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجی جمال الدین سیار ازادي راډیو ته وویل له تیر نږدې یو کال څخه د مرورې ولسوالۍ چینار، پیتاو او نورو کلیو ته دولتي مسؤلینو د دې په خاطر لاره تړلې و چې د همدې ولسوالۍ اړوند د ډیورن پر کرخه د پرتو پولیساتو ځواکونو د تګ راتګ او اکمالاتو په وړاندې وسلوالو طالبانو ستونزې پیدا کړې وي. سیار وای د لارې په خلاصون کې هیڅ شرط نه دی ښودل شوی،
نه هیڅ شرایط په یو بل په مینس کې، نو صرف دولت او دولت په مینس کې خپل هماهنګي وسره ساتو او د خپل خاورې وطن نه دفاع.
د مرورې قومي مشر حاجی جانولی وای د لارې بندولو له امله یې ولسونه ګڼو ستونزو سره مخ وو. دوی څو ځله د کونړ امنیتي او ملکی چارواکو او وسلوالو طالبانو سره د خلکو ستونزې شریکې کړې وې.
او دا ولسونه به د خپل خوراکي مواد یو بل لارې نه د خروپ واسطه یا د شاپ واسطه باندې هغه کلو باندو ته رسول چې ډېر تکلیف سره خلک مخ وو. او دا څو وخت کېږي زموږ د ولسوالۍ قومي مشران کوزه او برځونه سره یو شو، هم د طالبانو ته چې کومې مسایب هغه سم خبرې وکړي او بیرال د ولایتي شورا ته او د ولایتي شورا په هلو ځلو باندې ان شاء الله نن د غلط ولسونو په مخ خلاص.
هغه وایي طالبانو هم ورسره منلي چې غاخي کنډو ته به د افغان سرتیرو د اکمالاتو په وړاندې خنډونه نه پیدا کوي. د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادۍ راډیو ته وویل دوی هیڅ کله نه غواړي چې ولسونه ستونزو سره مخ شي، خو وسلوالو طالبانو څو میاشتې وړاندې په مروره کې په پرتو افغان ځواکونو سخته حمله وکړه چې دواړو خواو ته پکې تلفات ورسېدل او همدا راز په لار کې مینونه ځای په ځای کړل.
په خاطر کې چې لګري شته بشاد باندې په ملکي مو
موږ د دې د پار لار بند کړ چې څو ولسی وګړو ته د زیان رسیدو مخنیوي وکړو او لار کې خښوي مینونه لمنځه یوړل شي. سرنګ چې ساحه نام نه ده او هلته طالبان واکمن دي، همیشه په افغان ځواکونو ډزې کولې، نه پرې خودل چې لار کې خښوي مینونه خونسا کړی، خو اوس د ولایتي شورا او قومي مشرانو په هڅو لار پرانستل شو. مروره ولسوالۍ د مرکز اسد آباد ختیځ لور ته د ډیورن کرخې ته څیرمه پرته ده چې له کرخې اخواته د باجوړ ایجنسی موقعیت لري. په یاد لار به پخوا د باجوړ او کونړ خلکو په موټرو کې تګ راتګ کولو، خو له کومې ورځې چې په باجوړ کې امنیتي حالات خراب شوي په یاد لار د خلکو تګ بند شوی او کچیرته د غاخي کنډو سرک دغسی پرانستې پاتې شي نو د خط دواړو خواو ته پراته قومونه به یو ځل بیا له همدې لارې د یو بل مړي ژوندۍ کې د ګډون د پاره ځانونه ورسوي.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان دې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
هغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکومرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی، دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دی.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پیښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
اور دن کو درنگ ساتلا پا پختونخوا کی دا غرمی دولس نیمی بجی کی دن کی دی پا پورا دولس نیمو بجو با تاسو دا منورشانا دا خبر نو لندیز واوری ترغی روستا با مدبواتو تا کتنکا و راپورنا هم را سر دی.
په لاهور کې د پرونی ځانمرګ بریده د وجل شو کسانو شمیره او یو ته ورسیده. دغه پیښه چې تیر ماښام د یاد خار په ګلشن اقبال پارک کې رامنځته شوې په لسګونو کسان پکې جوبل شوي هم دي. چارواکي وایي په وجل شو او جوبل شو کسانو کې ګڼ شمېر ښځې او ماشومان شامل دي. د دغه برید ذمواري تحریک طالبان جماعت الاحرار منلې ده. په اسلام آباد کې د پارلیمان د ودانۍ مخې ته د ممتاز قادری د پلویانو درنا جاری ده او د امنیت ټینګ ساتلو لپاره حکومت د دې ښار په ریډ زون کې پوز ځای پر ځای کړی دی. پرون د ممتاز قادری د څلوېښتې په موقع د پینډۍ په لیاقت باغ کې ګڼ شمېر خلک راغون شو چې بیا د اسلام آباد ریډ زون ته ورسېدل او د پولیسو سره یې نښتي شوي دي. د افغانستان د اورزګان ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې افغان ځواکونو وسلوالو مخالفانو ته درنه امر ژوبله وخته. د چارچینو امنیه کمانډان وای چې له تیر شپې راهیسې په دې ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو طالبانو ترمنځ جګړه کې 12 پولیس او 28 طالبان وژل شوي دي. د بلجیم سرکاري وکیلان وای پرون د چاپو پر مهال پولیسو د برسلز وسلوال بریدونو په شک کې سلور کسان نیولي. دغه بریدونه چې د مارچ په 22 رامنځته شوي وو پکې یو دیرش کسان وژل شوي او نور 270 جوبل شوي وو. اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دغه بریدونو ذمواري قبوله کړې وه. او د سعودي عرب په مشرۍ د ترهګرۍ خلاف جوړ شوی اتحاد پوځي مشرانو پرون په ریاض کې غونډه کړې. سعودي عرب په تیر شوي دسمبر کې د دغه سلور دیش ملکی اتحاد جوړولو اعلان وکړ او د فروری په اخر کې پراخه پوځي مشقونه ترسره کړل.
دا منور شاته تاسو ته د دې محلن خبر نو وړاندې کول اوریدونکو په دیني مای کې ډیر ریپورتونه را سره دي. یو ریپورت پکې دا هم د چپرون افغانستان د کرکټ لوبډلې لویست انډیز نه لوبو غټله په دې باندې په افغانستان کې خلک خوشاله دي. نو ریپورتونه هم را سره دي خو اوس مطبوعاتو ته کتنه کوو. زو اسلام آباد ته د سراج ظهیر نورو چنن پاکستاني ورسپانډو په کوم موضوعاتو اداري خبري کړې.
نن جنگ روس پڼه خپل ادارې کې لیکي په پاکستان کې داسې قانونونه تر اوسه پورې عملی دي چې پکې زیاتره د برتانی په دور کې سل کال وړاندې نافذ کړي شوی وو او په دې کې د عدالت د فیس نواغله تر د ترهګرۍ او سایبر کرایم په شمول ځینې نور قانونونه موجود دي. د ادارې په وینا کې څه هم په دې قانونونو کې په بدلون غور شوی دی خو عمل کړي شوی نه دی. او د وزیر اعظم نواز شریف تو قانون او انصاف لپاره صلاحکار ویلي دي چې په دې زړو قانونونو باندې دوی غور کوي او ویلي چې تیر وختونو کې د مذهب د سپکاوي د مخنیوي قانون غلط کارول شوی دی باید چې په دې قانون په سینټ کې بحث وکړي شي. اداریا اخري کې وایي په کار د چې کوم قانونونو کې د بدلون ضرورت وي او د سلو کالو راسي را روان دي په هغه کې په فوري توګه د بدلون لپاره کار وکړل شي ځکه چې په موجوده جدید دور کې په دې زړو قانونونو د نظر سانی ضرورت دی. د پیښور د خبریدونکو مشرک ورس پڼ خپل اداریا کې لیکي د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار ویلي دي چې ډیر خیال بکول وی چې د بهر ملکی ان جی اوز غانو فندونه پترغه غری کې ونه کارول شي ځکه چې دا وخت ترغه غری د مخنیوي لپاره د ترغه غرو فندنګ ودرول ډیر ضروری دی. ادارې وړاندې لیکي تر سوچي د ان جی اوز د فندونو د غلط استعمال خبره ده. په دې حواله د مختلفو ټپو لخوا پښتني راپورته کیږي او د ځینی ان جی اوز په حق لخوا شکونه هم صحیح ثابت شوی دي او څنګه چې وفاقي وزیر پخپله هم تسلیم کړی دا او د دې سره سره په دې خیر سرکاري ادارو دا تورونه هم لګي چې د پاکستان د معاشري او تهذیب خلاف کار کوي. ادریا اخري کې وایي چې کوم غیر سرکاري ادارې د پاکستان د مفاداتو او د امن خیال ساتي باید چې حکومت د هغوی مرسته وکړي او چې په کوم باندې شکونه را پیدا کیږي چې د هغوی په هلو زلو نظر وساتل شي نو هیله ده چې حکومت په دې اړه خصوصي پاملرنه ورکړي.
ډان روسپانه کې لیکوال عامر رانا لیکي چې د بلجیم په سرخار برسلز کې په دې نګدو کې چې کوم طرحګر
اوریدونکو تاسو د سراج ظهیر نه واوریدل چې نن پاکستاني ورځپاڼو په کومو موضوعاتو اداري خبرې کړې دي. اوس درته نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. ډان ورځپاڼه لیکي په بلجیم کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا د بریدونو ترسره کېدل ښایي چې اوس دغې ډلې نړیواله بڼه خپله کړې ده. بلخوا هفینګټن پوسټ په پاڼه لیکي چې د پاکستان چارواکي دعوه کوي چې د بلوچستان صوبې نه د هندي استخبارات تی ادارې رائے او مهم چارواکي نیولې ده. د دواړو مقالو مهم ټکی تاسو ته مجید بابا وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼه کې لیکوال عامر رانا لیکي چې د بلجیم په سرخار برسلز کې په دې نږدو کې چې کوم ترهګریز بریدونه شوي، د هغې نه معلومیږي چې اوس اسلامي دولت وسلواله ډله په یوه نړیواله ترهګریزه شبکه کې بدلیږي. او د لیکوال په خبره په عراق او شام کې د دغې وسلواله ډلې په واکمنو سیمو د ولکې کمزوري کېدل د دې تر شا لوی سبب کېدای شي. خو د ورځپاڼې په خبره یادې ډلې اوس په اسلامي وسلوالو کې خپل محبوبیت ځکه د لاسه ورکړی دی چونکې په نظریات توګه فرقه ییزه بڼه خپله کړې، او ځکه په افغانستان او پاکستان کې د دې ډلې سره تړاو لرونکي د خراسان وسلواله ډله هم د ماتېدو په حال کې ده. او د دې وجه دا ده چې یادې ډلې د افغان طالبانو په ډرون بریدونو او د افغان حکومتي ځواکونو لخوا په عملیاتو کې ډېر ځاني زیانونو سره مخ شول. همداراز په پاکستان کې هم د یادې ډلې یو شمېر فعالیتونه یا پلانونه د دغه هیواد د پوځي او غیر پوځي استخباراتي ادارو لخوا شنډ کړل شوي دي، او چې څومره وړې وړې ډلې وي هغه ټولې یې نیولې دي. د ورځپاڼې په خبره تر ټولو مهمه خبره دا ده چونکې په سیمه کې د فعالو وسلوالو ډلو په بنیادي ډانچه، نظریه او بیانیه د دیوبندی مسلک د نظریه زیات کنټرول دی، نو ځکه هم اسلامي دولت وسلواله ډلې د خپل سخت فرقیزه دریز لوجه د دغه هیواد وسلوالو ډلو کې څه خاص مقام تر لاسه نکړو. او دغه ډلې دا نظر لري چې په پاکستان او افغانستان کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې سره مفاهمت یا په ګډه کار کول ګران کار دی. د ورځپاڼې په خبره ګڼ شمېر سیړونکي په دې خبره ډیر حیران دي چې یاد ډله چې څومره په تیزۍ سره مخې ته راغلې وه هم هغه تیزۍ سره مخ په ښکته روانه ده. بلخوا هفینګټن پوسټ په پاڼې په خپل راپور کې د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د هند سمندري ځواک د یو پخوانی افسر د نیولو موضوع راغستې ده چې پاکستانی چارواکي د هند استخباراتي ادارې را یو مهم چارواکي بولي، او داوه کوي چې په بلوچستان کې د خرابو امنیتي حالاتو تر شا د هند استخباراتي ادارې را لاسته. او د دغه پخوانی افسر کلبوشن یادیو پاړوای چې یاد کس درا یو مهم چارواکي دی، خو هند خاغری یادیو د دغه هیواد استخباراتي ادارو سره د تړو خبره رد کړې ده. تر دا مهال دا نه ده معلومه چې دغه کس په کوم حالاتو د بلوچستان صوبې کومې سیمې نه نیولې شوې ده، خو تر دا مهال پاکستان چې په دغه هیواد کې د امنیت د خرابۍ څومره تورونه لګولې شول هغه یې په دغه کس ولګول.
مجید بابرو چې نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوه. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي چې اروپایي ټولنه دې ته چمتو شوې ده چې له خپلو هیوادونو به افغان کډوال په زور نه باسي. سید حسین عالمی بلخی د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې په استجوابي غونډه کې ویل چې دا پریکړه له اروپایي هیوادونو سره له مذاکراتو وروسته وشوه، خو یو شمېر افغان سناتورانو بیا له اړوندو ادارو وغوښتل چې د اروپا ته د انسانانو د قاچاق کوونکو مخه ونیسي. په دې اړه تفصیل د ناجی ساپې په رپورت کې.
په اروپایي هیوادونو کې د افغان کډوالو د نه منلو په اړه له راپورته شوو ستونزو وروسته د افغانستان د کډوالو چارو وزیر وایي چې د دې ستونزې د حل په اړه یې له اروپایي هیوادونو سره خبرې کړې دي. سید حسین عالمی بلخی د یکشنبې په ورځ د مشرانو جرګې په استجوابي غونډه کې وویل چې له اروپایي ټولنې سره یې مذاکرات مهمې لاسته راوړنې درلودې. ښاغلی بلخی وویل چې د دغو مذاکراتو په نتیجه کې تر اوسه له اروپایي هیوادونو په زوره د افغان کډوالو د ایستلو مخنیوی
اروپایی هیوادونو غوښتل چې پرته له کوم قید او شرط څخه په حدود د 40% افغان کډوالو چې تقریبا 1,00,000 کسانو ته رسیدل په اجباري ډول وباسي. په دې برخه کې تر سره شوی مذاکرات مهم لاسته راوړنې درلودې چې اروپایي اتحادیه او اروپایي هیوادونه دې ته حاضر شول چې افغان لوري سره د مذاکرې میز ته کښېني، او دغه مذاکرو په نتیجه کې تر اوسه د افغان کډوالو په زور ایستل کېدو څخه مخنیوی شوی دی.
خغلی بلخی سره لدې چې دغه هیوادونو نمونه وان لخصتل، خو ویل چې د کډوالو چارو وزارت د افغان کډوالو په زور د استل کېدو مخنیوي لپاره د اروپایي هیوادونو استازیو سره ل 150 ډیره جلسې کړې دي. د کډوالو چارو وزارت وایي چې په تیر کال کې د ناامنۍ او اقتصادي ستونزو له وجې نږدې 250,000 افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د کډوالۍ غوښتنلیکونه ورکړي دي، خو اروپایي هیوادونو ویلي چې ممکن د 30% دغه افغان کډوالو غوښتنلیکونه ونه منل شي. په همدې حال کې د مشرانو جرګې غړي د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې افغان حکومت تورن کړ چې ځوانانو ته د کاري زمینو په برابرولو کې پاتې راغلی، نو ځکه له هېواده کډوالي زیاته شوې. سناتور ګل احمد عظیمي وویل چې افغان حکومت باید د دغو ستونزو د حل لپاره په اساسي کړنلارې کار وکړي.
افغانستان په حکومت کې امانګي او یووالی نشته. قاچاقبران د کوم ځای نه دا تګ راتګ کوي؟ د دیو ترمنز کامزخی او امانگی دا بدبختی و مصیبت بنی دیو تر کار زمینه تاسی مسائل کهی. نو هیل می داده چی زمور مسئولین پیو اصلی کرنداری و پالیسی بانی باید کار وکی.
سره لدی چه د مشرانو جرگی د یک شنبه ورځی استجوابی غونډې ته د بهرنی و چارو وزارت سیاسی مرستیال حکمت خلیل کرزی هم غوښتل شوی و. خود خغلی کرزی په غوښتنې جلسه سری اعلان شوه او غونډه د بندو دروازو شاته دوام وکړ. لدی پریکړې وروسته یو شمیر سناتورانو انتقاد وکړ چې افغان چارواکي باید خپلې خبرې د رسنیو په وړاندې وکړي. سناتور جمدین ګیانوال رسنیو ته وویل د بندو دروازو تر شا دا ډول جلسې په دې معنا دي چې چارواکي د خلکو د استازیو د پوښتنو ځواب نه لري، او که چیرې دا ډول جلسې دوام وکړي دوی به په دغو جلسو کې برخه وانخلي.
ناجیه صفیوه په کابل کې د ننګرهار یو شمیر مدني فعالانو د ویغونډې په ترڅ کې ولایتي اداره د فساد غصب مخنیوي او امنیت پر وستو کې پاتې وګڼله. دوی وایي چې که د یادو ستونزو په وړاندې دولتي چارواکي چوپ پاتې شي، نو ننګرهار به له یو ستر بحران سره مخ شي. نور حال د جلال آباد نه د مشال لډیو خبریال باز محمد عابد په دې رپورټ کې راکوي.
د ننګرهار یو شمیر مدني فعالانو دغه غونډه د جلال آباد ښار کې جوړه کړې وه چې ویناوالو پکې د ولایتي ادارې مشران په اداري فساد او د ځمکو په غصب کې شریک وګڼل. د ننګرهار د مدني فعالانو د همغږۍ د دفتر یو تن مسؤول ډاکټر نجیب الله صاحبزاده وویل حکومت د نور د بوسو لاندې اوبه نه تېروي او ولس ته د خپل دښمن په ګوته کړي.
اداره دی خپلی کمزوری پا دیز نپتهی چه گویا احمد و محمود پا که خیل دی که آغا قماندان دی امنی دی که ملی امنیت رئیس دی که آغا والی دی باید مخام خلکو تنور ولس دا جواب وی ترسو ولس خپل دشمنو پیجنی چه سوک دی دیو پا خود و بو که دی نور دیو خپل وقت نتیره.
دا غندی و شمیر نور و گردنوالو هم دا ننگرار پا ولیتی داری نیوکی لرلی. دو تنوی خپل اندیښنې له مشال رادیو سره صدارنګ شریکی کړي.
ننګرهار وس د غلو کورسو وس د اختطاف کورسو وس د زوریدونو د مینې توې دونو کورسو او وس د نامې کورسو. تاسو په یوه چی په ټول افغانستان کې دویم خار چدین نه امن نه دی هغه وس د ننګرهار خار دی. نو د دې غونډې نه هدف دا چې زمنګ رئیس جمهور صاحب دیتا متوجی
نور د سیمیزو چارواکو پر بے تفاوتی غیر مسولانه کړنو او پر ترنګلو حالاتو چپ پاتین شو او د حکومت پر مشرتابه د ملي رسالت لمخي غږ وکړو چې د اغیزمن چټک او ژور فکر سره د ټولنیز خوندیتوب او ثبات لپاره اړین او جدي ګامونه واخلي.
د ننګرهار د والی بیان اتاوله خوګیانی هم دا منی چې د غصب اداري فساد او نورو ستونزو سره مبارزه کول اسانه کار نه دی، خو زیاتوي چې ولایتي اداره هڅه کوي چې د یو پلان لمخي دغه مبارزه نتیجې ته ورسوي.
هرغونډې په ولایت کې د فساد د غصب او نور برخو کې مبارزه کول په وړاندې زیات خنډونه لري. دا به لازمه نه وي چې زه هغه خنډونه په ډاګه کړم، خو موږ هوډ لرو چې د هر ډول خنډ د له منځه وړلو لپاره کار وکړو. هغه خپل کوم پلان چې جناب والي صاحب لري چې د فساد او غصب پر وړاندې مبارزه کوي هغه مبارزه پای ته نتیجه ته ورسوي.
خو مدني فعالان وایي چې د ننګرهار امنیت پر اوستو کې او همدارنګه د اداري فساد او غصب په مخنیوي کې ولایتي اداره پاتې راغلې ده. دوی له مرکزی حکومت نغواړي چې د یادو ستونزو پر وړاندې جدي ګامونه پورته کړي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
اوریدونکو لکه څنګه چې لږه شیبه وړاندې مو تاسو ویل، د افغانستان د ملي شورا ودانۍ ته سیرمه راکټي برید ترسره شوی دی. همدا شیبه له کابل نه زموږ همکار رحمت الله افغان د ټلیفون په کرخه را سره دی. افغان صاحب، ویل کېږي چې نن کومه مهمه غونډه هم وه په دغه ودانۍ کې، او د امنیتی ادارو ځنی کسان هم استجوابیه غونډه تور بلل شي. استاد ورستی معلومات څه دی؟ آیا په خپل په دی ودانې باندې کوم راکټ لګیدل د مرګ جوبلی خبر لره؟
بل تاسو او د مشاور ټول او دونکو ته سلامونه. زه خپل د ودانې د ملي شورا په ودانې کې د نن عمر چې نن سهار شاوخوا لس بجې د راکټ رامل او د ودانې په ورتنده باندې ولګیدل او د نور راکټونه د دې ودانې شاوخوا لګیدل دي. د ملي شورا د امنیت سرپرست عبدالغفار غورزنګ په سیمه کې رسنیو ته وویل چې په دې پیښه کې ځاني تلفات نه دی اوښتي، البته هم اوښتي په دې پیښه کې. راکټونه په داسې حال کې د ملي شورا ودانۍ ته راغلل چې په دغه ورځ ډېره مهمه غونډه چې د هېواد د امنیتي وضعیت د څرنګوالي په اړه باندې جوړه شوې وه، دلته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست، د ملي امنیت سرپرست، همدارنګه د ملي پوځ لوی درستیز رابلل شوي وو ترڅو د هېواد امنیتي وضعیت د څرنګوالي په اړه باندې وکیلانو ته معلومات ورکړي. دوی د ودانۍ ته داخلېدل، دغه پېښه رامنځته شوې ده. د امنیتي چارواکو نه وکیلانو جدي پوښتنې وکړې په دې اړه باندې، ځینو وکیلانو وویل چې د دې برید په اړه باندې دوی معلومات درلود او درې څلور ورځې وړاندې امنیتي ادارو ته په دې اړه خبر ورکړی و څو په دې اړه باندې بشپړ امنیتي تدابیر ونیسي. خو وکیلانو شکایت درلود چې هېڅکله هم امنیتي ادارو په دې اړه باندې خاصه توجه نه ده کړې.
افغان صاحب، یعنی د دې راکټو د لګیدو باوجود غونډه روانه وه او اخلال نشو؟
راکټونه بیا هم راغلل، غونډه په نورمال حالت مخکې تلله، کوم تغیر کې رانغی، یوازې ګډوډي رامنځته کړله، خو په نورمال حالات کې غونډه مخکې ولاړه، ګډوډي رامنځته نه شوله.
او راپورونه وایي چې وسلوالو طالبانو د پیښې مسؤلیت قبول کړی.
بلې، هغه راپورونه چې موږ ترلاسه کړي دي وسلوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی ده او ویلي دي چې دا برید دوی کړی ده.
ډېره مننه د مشال راډیو همکار رحمت الله افغانو چې د افغانستان د پارلمان له ودانۍ موږ ته نیخ په نیخ معلومات راکول. تاسو مشال راډیو ته غوږ نیولی، له یوې دمې وروسته نور راپورونه.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په باجوړ کې د موبایل فون نظام له هم باندې ولسوای چې دا غوي روزمره ژوند دی غیسمن کړی دی. ځکه کونکي کاروبار کونکي د سرکاري او غیر سرکاري نوکران هم د موبایل یا د لاسي ټلیفون د بندیدو له وجې لستوندو سره مخامخ دي. شنواز ترکزه له سیمینار رپورت لري.
په باجوړ ایجنسی کې موبایل فون نظام بند کړی شوی چې د سیمې ولسوای هغوی د ډیر مشکل سره مخ دي، مالی تاوانونه کوي او بل دا چې د خپل خپلوانو او د دنیا له حاله نه خبريږي. یو زده کوونکی علم خان چې د ماندلو اوسیدونکو دی وای
زمان درې ورځې د باجوړ تر غلی مو زما حالت د یونیورسيټي نه بار چې کوم یورپ کې زما پروفیسور دی هغوی سره مېس کوم رابطه کوي، نه ایمیل کوي، نو اتاکال کوي، هیڅ کمیونیکیشن زما نشته دی.
سجاد الله هم دغه سیمې اوسیدونکو دی او هغه وویل چې باجوړ ایجنسی د حکومت په وینا د وسلوالو نه پاک ده، اپریشنونه ختم شوه دي، نو بیا د موبایل فون سرویس یا خدمات بندول نه دی پکار.
نتورک چې کوم د هغه په ځواني د خلکو کاروبارونه مسکات دي، د باجوړ چې کوم راشه درشه مکمل دوه په دې باندې ستاپ شوی دي، چې کوم فرانچایز دي چې څومره د سوشل میډیا د فاتیر دي ارته مکمل تور پر باندې مکمل راځي ته نکېږي، د خلکو د انتهایی مشکلات دي.
او یو ځای خبريال ماس خان سره مې خبرې وکړې، نو هغه وویل
چې دلته کوم نتورک دی دا تقریبا د میاشت نه معطل دی، خلکو ته ډیر زیات مشکل دی، زیاتره تجارتونه هم په دې موبایل نتورک باندې کېږي. کمانډر صاحب له طرفه وینا کېږي چې زمونږ په دې کې هیڅ قسمه دخل اندازی نشته، دا موږ نه دی بند کړلی، دا د پولیټیکل انتظامی مسله ده.
او چې کله مې د پولیټیکل انتظامی چارواکو سره رابطه وکړه، نو هغوی ته هم معلومات نه وو چې دا نظام به کله بحال شي. خو وی ویل چې د موبایل فون کمپنی دی باید ان او سی یا اجازه نامه نوې کړي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، مومندو ایجنسی.
د سولې پر لو
مخبل خاورا
امر غواړو، امر غواړو
یو نه
ناڅاپه درزو شو په بس دغه مړی مراد وسته مالته دومره پراته دي
هر طرح در بدرنګ زکه ده چې دا غمین لژوند سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمیږي
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتابتون ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقونو لپاره د عدم تشدد لارې څوي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
تاسو مشال ریډیو ته وګنئولې اوریدونکو که تاسو زموږ غږ د انټرنیټ لاري اوریدل غواړئ کمپیوټر لاري او انټرنیټ ته هم لاسرسي لرئ نو همدا شی به مشال ریډیو ډاٹ کام ته ورشئ هلته د ژوندیو خپرونو تڼۍ کیکاږئ او همدا شی به زموږ خپرونې پاکې او رڼې له هغه ځایه اوریدی شئ د دې ترڅنګ که تاسو سمارټ فون لرئ نو په هغه کې تاسو ټیون ان اپ پیدا کړئ دا ځان تخکته کوي په خپل موبایل کې او زموږ خپرونې نیخ په نیغه پاکې رڼې اورېدی شي په ډېر اسماعیل خان کې په یو شخصي سکول کې د نوي تعلیمي کال د شروع کېدلو دستوره وشوه چې پکې زده کوونکو خوندورې خاکې لطیفې او نظمونه وړاندې کړل په دغه سکول کې ګڼ شمېر زده کوونکي د قبایلي سیمو سره تعلق لري دا چې دا ځوانان د خپل مستقبل په اړه سیرا دی لري په سیمه کې زموږ خبریال سیلاب مسعود ورسره خبرې کړې
پدیر اسمیل خان کښې د بریلینټ ساينس هاي سکول لچرا د استادانو طالب علمانو له طرفه د تعلیم زوړ کال په وتو او نوي کال پر راتللو یوه خوندوره غونډه وشوه په غونډه کښې طالب علمانو چې زیات شمېر پکښې د قبایلي طالب علمانو وه په زړه پورې تقریرونه نظمونه او خاکې پیش کړې په دغې سکول کښې په زده کړه لګیا طالب علمون د مستقبل دپاره څه ارادې لري د سولي وزیرستان یو بیلم مقبول خان مسعود چې کوم په سکول او په خپل کلاس کښې د ټولو نه تکړه طالب علم شمېرېږي په دغه موقع مشال ریډیو ته په دا رنګ وږغېده
زه جنوبي وزیرستان د سپین کې یو واته جنګ په واجه سبا کر خاپوته شو ویز ډېر اسماعیل خان ته راغلی او زه به د برین ساینس هاي سکول شي تعلیم حاصلو د مو دا اراده دو چې زه فوجي افسر جوړ شو او بیا خپل وطن آبود کړم
سویل احمد خان بیټنی دغه خبره په دا رنګ مخښې بوتلې
میں پا کم بند جنگ روک لائے دیر مسلمان جخمین میں ول دل چے بے علاج امڑا شول او انشاءاللہ دائی ما ارادہ دا چے زو ڈاکٹر جوڑ سے زخمین مفت علاج اکاو
غنڈ تر غلی یو مشر اقبال وویل
پوزی بچیوں نے کیم خاکے کیم تقریرینا کیم دے اظہار خیال سٹیج بندے ظاہر کرل دغی کوم بچیوں سے دا صلاحیت تا دائی چے دیب دے سی تربیت وسی علم ورکڑے سی داو دے جنگ زپلی کوم تقدیر بدلائی اے انشاءاللہ تعالی
دے سکول پرنسپل پرنسپل رفیع اللہ سلیمان خیل زیادہ تکڑا
مجھا اس اینول ڈے پروگرام اکڑا ہے مجھ سکول چھے زیادہ تر قبائل سٹوڈنٹ دی جن کئی ہاں دی جنکی ہاں دی مجھا کوشش کہو دی دوی چھے کم وقت زیادہ سوے دے جنگ پہ وجے دی حالات پہ وجے مجھ کوشش کہو دی دی جدید تعلیم ور ملاو سی او دوی دی قوم غٹا سرمایہ جوڑا سی دا گا دی مجھ مشن دا
رفیع اللہ سلیمان خیل دا ہاں وویل چھے پس کل کشے پس دکڑا لگیا قبائلی ورچو جن کو سرا خصوصی شے گڑے ہاں کیجی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزي او سرکار
په پاوکم یولو سبجو
د مشال برکا
په یونی ما بجا
مشالونه
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو
افغانستان پرون له ویسټ انډیز نه د کرکټ شلوریزه لوبه وګټله که څه هم دې کار د ویسټ انډیز مخه د سیمی فاینل تګ نه راونه ګرځوله خو دا چې د افغانستان نوې لوبډلې یوې پیاوړې لوبډلې ته ماتې ورکړه دې کار په افغانستان کې خلک زیات خوشحاله کړل پرون خلکو د خوشحالۍ جشنونه لمانځلې په کندهار کې هم خلک خوشحاله وو صادق رښتینی رپورټ لري چې د خلکو په غږ پیلېږي
هر
سلګونو وسیدونکو په هند کې د نړیوال شل اوریز جام د لس غوره لوبډلو په پړاو کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې بریا په خورا جوش او خروش سره ولمانځله. د ښار پر واټونو د زرګونو ځوانانو او کوچنیانو یو لوی کاروان چې د افغانستان بیرغونه ورسره خوشحالي او اتنونه وکړه. کرکټ مینوال وایي چې لوبه یې وکتل او د افغانستان د بریا په خاطر یې تر سترګو د خوشحالۍ اوښکې توی سپې.
مانم عبدالله دی او زه ماشاءالله ډېر خوشحاله سولم او ډېر په خپل افغانستان په ټیم فخر کوم. الله جوک چې په هر میدان په هر بازی کې دی دغه کامیاب وي او خدای دې تل کامیاب لري.
زه ډېر خوشحاله یم او فیسبوک کې مې ملګرو سره شیر کوي. زه زیات په دې ویاړم او موږ باید په هر څه کې باید داسې غښتلي واوسو په هر څه کې باید کامیاب ترلاسه کړو.
اسمان سلطان محمد ډېر خوشحاله بې انتها خوشحاله یعنې دونه خوشحاله که پیسې دونه خوشحاله کېږي.
ډېر خوشحاله یم یعنې دا ډېر افغانستان د خلکو لپاره ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې دوی د آبادي وګرځه او دوی فریاد افغانستان بیرغ یې په ټوله نړۍ کې ورپاوي موږ ته ډېر د افتخار دی.
په هند کې د روانو سیالیو په لټ کې که څه هم د افغانستان لوبډلې درې لوبې بایللي خو د ښې لوبې له امله یې د کرکټ په نړۍ کې د خلکو زړونه وګټل.
خبر شلالمونا گٹو بٹول کپنا راوڑ بمڈالنا خبر شلالمونا بیتو کدری دلی شزل نیان بئی گٹی بیتو کدری دلی شزل نیان بئی گٹی افانان بئی گٹی افانان